اوکراین د روسیې د یرغل په لومړۍ کلیزه کیف ته د ولسمشر بایدن سفر او د اوکراین سره د ملاتړ ژمنه، همزمان با تعهد غرب مبنی بر فراهم کردن تانک های جنگی به اوکراین، نظامیان اوکراینی مشغول آموختن استفاده تانک های ساخت آلمان هستند او پر اوکراین د روسیې له یرغل سره په ختیځ اروپا کې د امریکا او د ناتو د پوځیانو حضور څو برابره زیات شوی دی. په دې خبرونه کې په اوکراین د روسیې د یرغل په لومړۍ کلیزې نظر اچوو.
سلام، د امریکا غاګه د یو موضوع او څو زاویې خبرونې ته ښه راغلاست. زه برېښنا عمر خیلی. 24 مای فبروری با اولین سالگرد تهاجم روسیه بر اوکراین مصادف بود. از آغاز این تهاجم انتظار می رفت که روسیه در مدت چند روز کیف را تسخیر خواهد کرد، ولی این انتظارات برآورده نشد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در یک سفر غیر منتظره ای که به کیف پایتخت اوکراین داشت، گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با آغاز تهاجم بر اوکراین به این باور بود که اوکراین ناتوان بوده و جهان غرب متحد نیست. ولی به گفته آقای بایدن، رئیس جمهور روسیه در محاسبه خود غلط بود. جو بایدن در سفرش به اوکراین تاکید کرد که حمایت واشنگتن از کیف تا هر زمانی که لازم باشد ادامه خواهد داشت.
یک سال قبل آقای رئیس جمهور شما گفتید نمیدانید که چی زمانی خواهیم توانست تا دوباره صحبت کنیم. آن شب تاریک یک سال قبل جهان تقریبا برای سقوط کیف انتظار میکشید. به نظر میرسد که اضافه تر از یک سال سپری شده است، ولی در مورد سال گذشته دوباره فکر کنید، حتی پایان اوکراین. میدانید یک سال بعد کیف و اوکراین ایستاده است. دموکراسی پابرجاست. امریکایی ها در کنار شما ایستادند و جهان با شما ایستاده است.
د اوکراین د جنگ د یو کال د پوره کېدو په درشل کې ولسمشر جو بایدن کیف ته تر خپل ناڅاپي سفر وروسته پولند ته ولاړ او د وارسا په سلطنتي ماڼۍ کې د وینا پر مهال په دې خبرې وکړې چې امریکا څنګه وکولای شو ناتو او لویدیز د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ملاتړ دپاره متحد کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د سیشنبه په ورځ پولند ته سفر وکړ او د وارسا په سلطنتي ماڼۍ کې وینا وکړه. هغه تیر کال د روسیې د یرغل له پیل څخه یوه میاشت وروسته پولند ته ورغلی و او همدلته یې وینا کړې وه. بایدن په خپلو خبرو کې له اوکراین سره د ناټو د مرستو ستاینه او دفاع وکړه.
یو کال وړاندې نړۍ د کیف د سقوط لپاره ځان چمتو کاوه. زه هم د اوس له کیف څخه راغلم او تاسو ته ویلی شم چې کیف قوي پاتې دی، کیف ویاړلی پاتې دی، کیف لوړ پاتې دی، او تر ټولو مهمه دا چې کیف آزاد پاتې دی.
په همدې ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د پارلمان غړو ته په وینا کې وویل امریکا او ناټو غواړي چې روسیې ته ستراتیژیکه ماته ورکړي. هغه د سټارټ په نوي تړون کې چې د اټومي وسلو د کنټرول تړون دی د روسیې ګډون وځنډاو او خبرداری ورکړ چې اټومي ازموینې به بیرته پیل کړي.
د روان کال د فبروري د میاشتې په لومړیو کې د شمالي اتلانتیک تړون له روسیې څخه یو عملي غوښتنه وکړه او دوی وویل چې موږ باید د خپلو اټومي دفاعي تاسیساتو د څارنې د منلو په ګډون د ستراتیژیکو تعرضي وسلو د تړون تطبیق بیرته پیل کړو. زه نه پوهیږم چې دا څه وبولم، څه یو بې معنا تیاتر.
بایدن د روسیې خلک په مستقیمه توګه مخاطب کړل او ټینګار یې وکړ چې لویدیز د دوی دښمن نه دی.
لکه څنګه چې نن پوتین وویل لویدیز په روسیې باندې د یرغل نیت نه درلود او په میلیونونو روسیې اتباع چې یوازې غواړي له خپلو ګاونډیو سره په سوله کې ژوند وکړي دښمنان نه دي. جنګ ته هیڅکله ضرورت نه و، دا یوه تراژیدي ده.
بایدن د خپل مرستیال کمالا هاریس هغه خبرې چې څو ورځې مخکې د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې کړې وې بیا تکرار کړلې او وی ویل متحده ایالات ته جوته شوې ده چې روسیې د اوکراین د خلکو پر ضد د بشر ضد جنایتونه ترسره کړي دي. بایدن تر دې مخکې د سې شنبه په ورځ د پولند له ولسمشر اندری ډوډا سره وکتل او له اوکراین سره د دغه هیواد له مرستې د مننې ترڅنګ ډاډ ورکړ چې که چیرې روسیه پر پولند برید وکړي نو واشنګټن به ورڅخه دفاع وکړي. پولند 1.5 میلیونه اوکراینی کډوال منلی دي او اوکراین ته د میلیارډونو ډالرو په ارزښت وسلې او بشري مرستې ورکړې دي. سپین مړې د مسکو هغه اداره کړ چې ګواکې بایدن د دوشنبه په ورځ کې افته ترتګ او ولسمشر زلنسکی سره تر کتنې وړاندې د روسیې له خوا امنیتي ضمانت ترلاسه کړی وو. زلنسکی وویل د غلیدنه د ګډې بریا پیلامه ده.
موږ دا کار کولی شو او باید وکړو چې 2023 کال د بریلیتوب کال شي.
د چهارشنبه په ورځ واشنگټن ته تر راستنېدو وړاندې به بایدن د ناټو په ختیځه پوله کې د دغه تړون د غړو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا سفر 4 روزه خود به اوکراین و پولند را با دیدار با سران کشورهای شامل در حوزه شرقی ناتو به پایان رساند. تعداد این کشورها به 9 کشور می رسد و به نام گروه بخارست 9 نیز یاد می شود. هدف از این دیدار اطمینان‌دهی مجدد به این کشورها بود. رئیس جمهور بایدن به سران این کشورها اطمینان داد که واشنگتن با عنوان یک متحد ناتو در کنار آنهاست و تهدیدهای ناشی از پرخاشگری های روسیه را درک می کند.
گروه کوچک بینو یا بخارست نو پس از اشغال شبه جزیره کریمیا توسط روسیه در سال 2014 به ابتکار رومانیا و پولند تشکیل یافت. هدف این گروه تقویت همکاری میان اعضای جدید سازمان ناتو می باشد. این گروه روز چهارشنبه با میزبانی رئیس جمهور پولند در وارسا گرده هم آمد.
چیزی را که امروز می‌خواهیم انجام دهیم این است که با متحدین نزدیک خود در مورد گام‌های بعدی برای نشست آینده گروه بینو و نشست ناتو و در مورد امکانات فراهم کردن کمک بیشتر به اوکراین فکر کنیم.
در این نشست رئیس جمهور جو بایدن تعهد ایالات متحده نسبت به گروه بخارست نو را تکرار کرد. کشورهای شامل در این گروه که در دوران جنگ سرد تحت حوزه نفوذ شوروی سابق قرار داشتند اکنون نسبت به جاه‌طلبی های مسکو نگرانند.
شما خطوط مقدم دفاع با همی ما هستید. نسبت به هر کسی دیگری شما بهتر می دانید که چی چیز در معرض خطر قرار دارد، نه تنها برای اوکراین بلکه برای آزادی دموکراسی ها در سراسر اروپا و سراسر جهان.
نشست گروه بینو در حال تدویر یافت که نگرانی ها در مورد فعالیت های بی‌ثبات کننده مسکو در کشور مالدووا که عضویت ناتو را ندارد بیشتر شده است. رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه یک فرمان سال 2012 را که تمامیت ارضی مالدووا را تایید می‌کرد ملغا قرار داد. این در حال است که منطقه جدایی طلب ترانسنستریا در شرق مالدووا میزبان یک تعداد نامعلوم سربازان روسی می باشد. با گفته منشی عمومی ناتو، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای صلح آمادگی نمی گیرد.
برعکس او، یعنی پوتین، برای جنگ بیشتری آمادگی می گیرد. بنابراین ما باید حمایت خود از اوکراین را حفظ کنیم و افزایش دهیم. ما باید با اوکراین آنچه را که به خاطر غالب شدن نیاز دارد فراهم سازیم.
با برگزاری نشست گروه بخارست نو، سفر رئیس جمهور بایدن به شرق اروپا که روز دوشنبه با یک بازدید غیر منتظره از اوکراین آغاز شد و به تعقیب آن یک سخنرانی را در قصر سلطنتی وارسا ایراد کرد پایان یافت. در سخنرانی وارسا جو بایدن از تلاش‌های ناتو به خاطر کمک با اوکراین در برابر روسیه دفاع کرد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
برنامه یک موضوع چند زاویه ادامه دارد. به دست حال که چه اوکراین او روسیه به ختیز اوکراین که ده پوزی زواک پا پیاورتیا بختی، روسی زواکونو پا بخمود خرک پرمختک کرده. ده سیمه پا میاشت و میاشتو ده توده جگری دگر و. د اوکراین د بخمود په سیمه کې د پاتې وګړو هر تن یو داسې سو پیژني چې په مرمیو د لګیدو له امله وژل شوی دی. مګر د دې سیمې ډیر خلک ډیر په خوا له دې سیمې نه وتلی دي. دا سیمه په میاشتو د اوکراین د جګړې مرکز و، ځکه چې دواړو لورو یې د نیولو هڅه کوله. اوکراین ته یې د خپل مقاومت د سمبول ارزښت موندلی دی او روسیې ته یې نیول د کراماتورسک او سلوویانسک لویو ښارونو ته د نږدې کیدلو معنا لري. منګ د بخمود دغه مارکیټ ویډیو د جنوري د میاشتې په وروستیو ورځو کې ثبت کړ. هغه وخت روسي قواوې په دومره چټکۍ نه رانږدې کېدې. د ملکی زخمی وګړو په امبولانس باندې د روسي له لوري د یو توغندي د لګودلو نه مخکې چې امریکایي روغتیا پال پیژید پکې ووژل شو، هغه وخت هم د ډزو اوازونه اورېدل کېدل او ځایي خلکو موږ ته ویل چې دوی لاله پخوا هر څه بایللي دي.
کور می ډیر لوی دی خو بمبار سوی دی، خو موږ اوسیږو، مه وېرېږه، دا ډیر کوچنی شان دی، فقط بمونه.
یوازې 3000 خلک اوس هم په بخمود کې اوسیږي، مګر ډیری برېښنا، مرکز ګرمي او پاکې اوبه نه لري. مرستندویان وایي هڅه کوي چې په دغه استوګنځي کې د ځان مینځلو امکانات هم خلکو ته برابر کړي، ځکه چې د پاکوالي د نشتوالي له امله په دغو خلکو کې د ناروغیو احتمال مخ په زیاتېدو دی.
شو ورزومیله
نو لیوی مرمنه څخه پوښتل چې څومره وخت کیږي چې ځان دې نه وینځلې. هغه ویل دوا مېشتي مخکې مې ایوازې خپلې پخې وینځلې.
په داسې حال کې چې د جګړې دواړه خواوې د دغې سیمې د نیولو لپاره په جګړه بوختي، دلته نږدې کلی او باندې د خلکو خالی شوې دي. د روسي قواوو پر وړاندې کېدل سره په بخمود کې پاتې نور وګړي هم چې په میاشتې د بمونو لاندې ژوند تیر کړو، اوس وایي چې د خپلو کورونو او سیمو پرېښودلو ته تیار نه سي. مګر ځینې بیا وایي چې دا ورته غیرت ښکاري چې خپل کورونه پرېږدي او ووځي.
موږ د ګازو، اوبو او برېښنا پرته ژوند سره هم ځانونه عادت کړل. تاسو پوهیږئ؟ سمه ده. اصلي خبره دا ده چې موږ غواړو بمباري پای ته ورسیږي او اوکراین روغ پاتې سي. موږ به د اوکراین لپاره هر څه وسغمو.
په دې سیمه کې روسیا او اوکراین اند 2014 کال راهیسې په جګړه اخته دي. و د روسیې له خوا لوی یرغل په تیر کال کې شروع شو چې تر اوسه پورې په کې 1000 تنه ملکی وګړي وژل شوی دي. د اوکراین په ختیځ کې خارونه، کلی او باندې او د اوکراین ټول اساسي بنسټونه وران ویجاړ شوی دي.
یو کال وړاندې د روسیې د پاوز له خوا په اوکراین کې د یرغل لامل لسګونه زره اوکراینی وګړي امریکا ته راکړه شول او پناه واخیستله. د امریکا غټ خبريال مايكل اوسيلوان یو کال وروسته په کالیفورنیا ایالت کې د دوه اوکرایني کورنۍ سره د دوی د ژوند په اړه خبري کړې دي.
اوکرایني ماشومان د سانتا مونیکا په خار کې لوبي کوي او مور او پلار ورته ګوري. دغه کورنۍ په متحده ایالاتو کې نوې ژوند پیل کړی دی. دوی د هغو زرګونو کسانو په منځ کې دي چې له اوکراینا کډوالۍ ته اړ شوي او د مکسیکو د تجوانا له لارې کالیفورنیا ته د ځانګړې لنډمهاله بیا میشتېدنې پروګرامونو له لارې راغلي دي.
د مکسیکو له لارې د دوو ماشومانو سره ستونزمنه لاره وه، مګر اوس موږ خوشحاله یو چې موږ دلته یو، موږ خوندي یو، موږ په ښه ټولنه ښه چاپیریال کې یو او په ځانګړې توګه دا ځای سانتا مونیکا مو ډیره خوښه شوې ده.
نیتالیا له نورو اوکرانیانو سره مرسته کوي چې خپل ماشومان په ښوونځو کې شامل کړي او د هرې ستونزې لاسنیوی وکړي.
او زه د حلونو لست لرم. که تاسو دا ستونزه لرئ، تاسو کولی شئ دا کار وکړئ. که تاسو دا ستونزه لرئ، تاسو کولی شئ دا 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 وکړئ.
بهر صورت ځینی مسلې حل کول ستونزمن دي. واده شوی جوړه اولګا او پیټرو کوچوال په اوکراین کې ډاکټرانو وو، خو په امریکا کې دیت د ډاکټرانو په توګه وظیفه ترلاسه کول آسان نه ده.
دا زموږ لیوالتیا ده. له درملو سره کار واقعا زموږ ډیر خوښ دی.
دا بیزای شوی اوکراینیان خوشحاله دي چې په داسې حال کې دي چې د دوی ماشومان خوندي دي او د هغو مرستو مننه کوي چې دوی د عادي امریکایانو حکومتي پروګرامونو او مرستندویا ډلو څخه ترلاسه کړي دي.
وی آر سترونګ
موږ پیاوړي یو، ځوانان یو. له خدای شکر او د امریکایانو مننه چې موږ دلته راغلي یو.
خو هغه د امریکای د لندمحال اوسیدونکو په توګه وايي په داسې حال کې چې په خپل وطن کې جګړه روانه ده، دوی دلته لیو ناسرګند راتلونکي سره مخ دي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
جمهوری کوچک مالدووا به خاطر موضوع گیریش به نفع اوکراین از رهگذر اقتصادی بهای گزاف را می پردازد. اقتصاد این کشور که برای دوام حیاتش بیشتر به واردات انرژی از روسیه وابسته بود، حالا با بالاترین میزان تورم در اروپا روبروست.
جمهوری مالدوا یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی خود را در تاریخ کوتاهی که به عنوان کشور مستقل عرضه وجود کرده است، پشت سر می‌گذراند. اوکراین همسایه این کشور تحت حمله نظامی روسیه قرار دارد، اما مالدوا خود هدف حمله اقتصادی روسیه قرار گرفته است. مقامات مالدوا کرملین را به دخالت در سیاست این کشور از طریق هدف قرار دادن اقتصاد آن متهم می‌کنند. دومیتری آلیبا، معاون صدر اعظم و وزیر توسعه اقتصاد و دیجیتال سازی مالدوا، روسیه را به مجازات جمعی شهروندان مالدوا متهم کرد.
در 20 سال گذشته من حدود 6 تحریم را که روسیه بر محصولات مختلف ما مانند شراب، میوه‌جات، سبزیجات و غیره اعمال کرده است حساب کردم. این همه به خاطر تصامیم دولت مالدوا با منظور در نظر گرفتن منافع ملی صورت گرفته است، اما کاری که آنان انجام می‌دهند مجازات مردم و اقتصاد این کشور است.
در تاکستان‌های مالدوا این موضوع را باج‌خواهی روسیه می‌گویند. پس از سال‌ها تحریم و فشار زیاد، بالاخره این شرکت تصمیم گرفت تا فروش شراب و روسیه را متوقف کند. مسکو مشتری اصلی این شرکت بود، اما این شرکت اکنون حتی یک بوتل شراب هم بر روسیه نمی‌فروشد.
روسیه طی سالهای گذشته ثابت کرده است که شریک تجاری مطمئن نیست. به طور مثال برای صنعت شراب اولین بار روسیه در سال 2006 شرابهای مالدوا را تحریم کرد که بر اثر آن اقتصاد این کشور ضربه خورد. روسیه برای تکرار این کارش باید خجالت بکشد.
اما یک سال پس از شروع جنگ تمام عیار در اوکراین، طبقه کارگر در مولدوا سخت‌ترین ضربه اقتصادی را خورده و کارگران نمی‌توانند هزینه روزافزون تسخین و انرژی را پرداخت کنند.
قیمت محصولات غذایی بیشتر گران شده است. به همین دلیل است که وقتی یک خانواده نیمی از درآمد خود را در تسخین منازلشان به مصرف می رسانند و نیمی دیگر آن را برای غذا مصرف می کنند، پس چنین خانواده ها چطور می توانند از نظر فیزیکی به زندگیشان ادامه دهند؟ به طور رسمی 4/5 حصه جمعیت خود را زیر خط فقر اقتصادی می بینند.
کارشناسان میگویند مالدوا باید برای تامین منابع انرژی خود به کشورهای دیگر رجوع کند و خود را از نفوذ سیاسی مسکو آزاد سازد.
مولدوا یکی از کشورهای کوچک در اروپا است. یافتن کشور دیگری که همه منابع انرژی را از آن وارد این کشور کنیم بسیار مشکل است. ما 100% به گاز روسیه نیاز داریم.
یک سال پس از شروع حمله روسیه به اوکراین، مالدوا خسارات شدید اقتصادی جنگ و اوکراین را متحمل شده است. نبردهای توپخانه‌ای ممکن است از این کشور دور باشد، اما در جنگ ترکیبی روسیه علیه همسایگانش در اروپا، مالدوا در خط مقدم آن قرار دارد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
پر اوکراین باندې د روسیې له یرغل وروسته د ناتو او د هغوی ودونو لپاره چې له روسیې او اوکراین سره پولې لري، د خپلو هوایي حریم ساتل یو لومړیتوب ګرځېدلی دی. په دغه ماموریت کې د ایټالیا، جرمني او د امریکا پیلوټان دوامداره او د ناتو د نورو هیوادونو پیلوټان په نوبت ونډه اخلي. د دغه ماموریت موخه د ناتو ختیځ لوري څخه د هر ډول ګواښ دوامداره څارل دي.
د ناتو د غړو هیوادونو د هوایی حریم د ساتنې د ګډ ماموریت د هوایی ځواک یوه برخه د رومانیې او اوکراین پر پوله لوټنی کوي. دغه گروپ یو ویټالوی نظامی افسر سره خپل 150 کسیزه ډله د رومانیا او اوکراین پر پوله په ماموریت بوخته ده.
مونږ دلته اساسا د هر ډول ممکنه ګواښ څخه د رومانیا د هوایی حریم د ساتلو لپاره راغلی یو.
دا ډله پوځیان په 2014 کې د روسیې لخوا په ناقانونه توګه د کرایمیا د نیولو په غیر مستقیم غبرګون کې د جوړ شوي ځواک برخه ده. د ناټو د غړو هیوادونو د حریمونو لپاره رامنځته شوی ځواک د ناټو د غړو هیوادونو په هوایي حریمونو کې یو ګډ دفاعي ځواک دی.
یو څوک مونږ ته راځي، هغه یوازې له یو هیواد څخه د روسیې له ګواښ سره د مقابلې کولو تمه نشي کولی، خو د ناټو په څیر یو لوی سازمان چې ډېرې جنګي الوتکې لري، ډېر پیلوټان لري او یو بل پیژني او د هیواد دفاع لپاره چمتو وي، له ګواښ سره مقابله کولای شي.
اوس چې روسیې د اوکراین پر نورو برخو بریدونه کړي، څېړونکي وایي چې د ډګروال مایکل موریلی په څیر پیلوټان دغه ماموریت ته ډېر ګټور دي.
پر روانو څونه کې په ځینو سیمو کې د روسیې د بریدونو امکان موجود دی. ځینې بریدونه لا پخوا شوي دي، ځینې بریدونه ښایي پر لاره وي. د ناټو دا پیلوټان د روسیې د هوایي ځواک فعالیتونه څاري.
د ډګروال موریلی پرواز کولو یوازې 11 دقیقې وخت ونیولو. هغه وایي چې په یو څو ورځو کې بیرته راستنیږي. نوموړی چمتو دی چې کارونه په چټکۍ ترسره کړي. دی پوهیږي چې د خطر په وخت کې هر ثانیه مهمه ده. احمد الله چیوال، واشنگتن.
امریکا و ناتو حضور نیروهای نظامی خود را در پاسخ به جنگ روسیه در اوکراین در سراسر شرق اروپا افزایش دادند. در رومانیا تعداد نیروهای نظامی امریکا 3 برابر افزایش یافت، یعنی از حدود 1000 سرباز در جنوری سال گذشته به 3000 سرباز افزایش یافته است. کارلا بر، خبرنگار صدای امریکا، با برخی از این افسران نظامی صحبت کرده تا نگاه مستقیم به نحوه ارتباط میان نیروهای امریکایی و ناتو را در جنگ در اوکراین بررسی کند.
این سربازان در حال بارگیری برای پرواز آزمایشی هستند، سربازانی که زندگیشان در لبه پرتگاه و مرحله بعدی قرار دارد و تمرینات حمله هوایی را از هلیکوپترهای بلک هاک در قلمرو ناتو انجام می‌دهند.
در حال حاضر ما نزدیکترین تشکیلات اردوی ایالات متحده به خط جنگ در اوکراین هستیم، بنابراین ما برای عملیات جنگی بزرگ آماده می شویم. ما در حال تمرین در روی زمین هستیم که اگر در آینده مجبور به دفاع از نیروهای ناتو باشیم، ممکن با طرف مقابل مبارزه کنیم.
خبرنگار صدای آمریکا با قمندان قطعه رزمی 101 در یک هلیکوپتر بلک هاک به طرف شمال در امتداد خط ساحلی بحیره سیا در رومانیا رفته است.
چقدر طول میکشد تا یک راکت روسی از کریمیا تا به اینجا برسد؟
اگر آنان یکی از راکت‌های پیشرفته خود را از کریمیا استفاده کنند، حدوداً 7 دقیقه طول خواهد کشید تا به اینجا برسد.
زمان زیاده برای آماده شدن ندارید.
نه خیر، منظورم این است که یکی از چیزهایی که روی آن تمرکز کرده ایم این است که خود را مطمئن بسازیم تا نیروهای خود را برای هر رویداد احتمالی آماده کرده ایم.
ما اکنون در مرز اوکراین هستیم. درست در طرف دیگر آن دریا اوکراین موقعیت دارد. نیروهای آمریکایی درست در منطقه جنوب در حال تمرین هستند.
این یکی از کندک‌های سلاح‌های سنگین ماست. این کندک متشکل از موتورهای هموی است که راکت‌های هدایت شونده و ضد تانک و اسلحه سنگین یا بمب‌انداز را حمل می‌کند.
این اولین باری است که نیروهای هوایی 101 در اروپا پس از جنگ جهانی دوم مستقر می شوند و ماتیدس می گوید که آنها تاکتیک های روسیه را در همسایه اوکراین تماشا می کنند و آموزش های خود را با شرکای خود در میدان جنگ می بینند و با آنها شریک می کنند.
این دوره برای من، برای ما و برای همه رومانیایی ها یک چیز جدید بود. ما در رومانیا چون این دوره نداریم، چون توانایی های مشابه نداریم. این یک فرصت عالی بود برای تمرین با هم و برای بهتر شدن نیروهای ما. با جنگ زندگی و مرگ است و این تفاوت میان شکست و موفقیت را ایجاد میکند. بنابراین اگر میخواهید موفق باشید، باید با هم باشیم تا با هم زنده بمانیم و این قابلیت های همکاری را ایجاد کنیم.
کارلا باب خبرنگار صدای امریکا میگوید که این افزایش نیروهای ایالات متحده در رومانیا حداقل برای یک سال آینده طبیعی است و پنتاگون اخیراً اعلام کرده است که به محض خروج این نیروها، نیروهای دیگری از قطعات 101 قرار است جایگزین آنها شود. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
در حالی که یک سال از تهاجم روسیه بر اوکراین می گذرد، بیش از 100 نظامی اوکراینی در پولند مشغول آموختن استفاده از تانک های جنگی نو لیوپارد 2 ساخت آلمان می باشند. رهبران اوکراین می گویند که تانک های وعده داده شده از سوی متحدین غربی کیف می تواند نقش کلیدی را در مبارزه نظامیان اوکراینی علیه روسها ایفا کند.
در این قرارگاه نظامی در پولند بیش از 100 نظامی اوکراینی تحت آموزش قرار دارد. این نظامیان از خطوط مقدم جبهه به اینجا آمده و برایشان استفاده تانک های نوع لپارد 2 ساخت آلمان آموزش داده می شود. مربیانشان نظامیان کانادایی، نروژی و پولندی اند. این نظامیان اوکراینی که در مناطق دونتسک و لوهانسک می جنگیدند روزانه 10 ساعت آموزش می بینند.
این آموزش در یک زمان بسیار کوتاه صورت می‌گیرد. کمبود وقت بزرگترین مشکل برای ماست. نظامیان اوکراینی با تجربه اند. آنان مستقیماً از خط جنگ به اینجا آمدند.
در عوض 3 ماه، مقام‌ها می‌گویند که اوکراینی‌ها آماده خواهند بود تا این تانک‌ها را در اندک اضافه‌تر از 1 ماه به میدان جنگ انتقال دهند.
سربازان من تجربه جنگ را دارند. آنان از سر سرک به اینجا نیامدند، بلکه تجربه جنگ توسط تانک را دارند و به همین دلیل برایشان بسیار آسان است تا این تانک را بیاموزند.
این نظامی اوکراین میگوید که تانک های لپارد 2 عنصر کلیدی در میدان جنگ خواهد بود.
در حال حاضر ما با کمبود وسایل زیرهی روبرو هستیم و امیدوارم که در برگشت به میدان جنگ این تجهیزات بتواند در نجات زندگی سربازان کمک کند و ما را به پیروزی نزدیکتر سازد.
ارسال اولین دسته این تانک ها به اوکراین که شامل 14 چین می شود قرار است ماه آینده صورت گیرد. در حالی که حدود یک سال از تهاجم روسیه بر اوکراین می گذرد، انتظار می رود که تانک های لپارد 2 در تقویت نظامیان اوکراینی مؤثر واقع شود. متحدین اروپایی اوکراین در نظر دارند که دو کندک این تانک ها را به اوکراین ارسال کنند. اندری دودا، رئیس جمهور پولند، 13 فوریه از این مرکز تعلیمی دیدن کرد و مبارزه اوکراینی ها در برابر روسیه را ستود.
اوکراینی ها از همه ما دفاع می کنند. آنان در برابر امپریالیسم جدید روسیه از اروپا نیز دفاع می کنند. ما چهره امپریالیسم روسیه را از تاریخ خود می دانیم و همسایه های اوکراینی ما نیز از ما دفاع می کنند. ما از آنان سپاسگزاریم.
رئیس جمهور پولند افزود که کشورش از اوکراینی ها حمایت می کند و از متحدین غربی خود خواست که در هفته های پیش رو تجهیزات بیشتر را به اوکراین فراهم کنند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا، ترجمه از ساعت 6 الی 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الی 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
تردیدم از تاسو در ملتیانه دیر زیاد مننه در اخبارانه هم دلتا پایت رسیدی و تاسو کولای شید امریکا غک پختو او دری اخبارانه او بیلا بیلی موضوعانه در امریکا غک پا انستگرام، فیسبوک او تویتر پانو که او گوره وست در امریکا غک پختو او دری اخبارانه پا جوانده بنا دی اصد در سپوکمکی پا چلور سوا و نحش پیتا چینل بانده هم لیدلی شید شپی او رزیمو بخیر تربیامو چختن مل.
مهم و خبرون و سر تکی آوری. په پاکستان کې د ترګری ضد مبارزه او د امریکا همکاري. په پاکستان کې د تروریزم د خطرونو د منځه وړلو لپاره د ترګری ضد مبارزې یو امریکایي پلاوی پاکستان ته ځي. د سفر استیا وخت په پاکستان او سیمه کې د ترګری د خطرونو د منځه وړل یاد شوی. د نړۍ خزینه مشانې او نوی لومړی توبونه د نړۍ نوموري میرمنې او مشانې د دولتي مقامونو استعفا وکړي خو غواړي په نورو لومړی توبونو کار وکړي. او د طالبانو په واکمنۍ کې د میرمن محبوبه سراج مبارزه. محبوبه سراج د طالبانو په حاکمیت کې د افغانستان نه نړۍ ته د افغانانو غږ رسول غواړي خو وایي ګومان نه کوي که نړۍ د افغانانو ستونزې واوري.
سلامونه ستړي مشي تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د شنبې ورځ خبرونه ګوري. نن د مارچ 4مه نیټه ده او تاسو به په دې نیم ساعت خبرونه کې د نړۍ او افغانستان اړوند مهم خبرونه او راپورونه واوري، خصوصا د ترګری ضد مبارزې په اړه مهم راپورونه لرو. هیله ده چې موږ سره اوسئ. کاکل شوی د امریکا د ترګری پر وړاندې د مبارزې ادارې سرپرست کریستوفر لینبرګ په مشرۍ یو پلاوی د اړوند مسایلو په اړه د خبرو لپاره په همدې اونۍ کې پاکستان ته لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دا پلاوی به پاکستاني چارواکو سره په ګډو ترګریزو ګواښونو او نورو امنیتي مسایلو خبرې هم وکړي. بلخوا د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کربی امریکا غاک سره په یو مرکه کې ویلي دي چې واشنگتن د افغان طالبانو سره د هغوی د کړو ژمنو په هکله حساب کتاب هم کوي.
د امریکا د بهرنی چار وزارت پی ویلامې کې ویلي چې د ترګری پر وړاندې د مبارزې ادارې سرپرست کریستوفر لندبرګ به د یو پلاوی په مشرۍ له پاکستان چارواکو سره د روان کال د مارچ میاشتې له شپږمې تر اومې نیټې پورې د پاکستان او متحده ایالاتو پر ګډو ترهګریزو ګواښونو خبرې وکړي. اعلامیه کې راغلي متحده ایالات او پاکستان به په ګډو ترهګریزو ګواښونو خبرې وکړي چې زموږ هیوادونه ورسره مخامخ دي. د پولي امنیت او د ترهګرۍ د مالي سرچینو په وړاندې د مبارزې لپاره به د کړنلارې پر بنسټ یو ستراتیژي رامنځته کړي.
تا د داعش وجود په افغانستان کې او دغه مضبوطواله یقینا امریکا او یورپ ته پاره یو ډېر لوی خطر په دې حواله دا د القاعده هغه خلک سره لا اوس هم شته. امریکا ته دا خطر ده چې دا داعش کې شامل نشي یا د طالبانو خلک داعش کې نو د داعش سکو نظریه دا هغه بیا امریکا ته ما سي خطر پیدا کوي لکه کم القاعده نه.
بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد اسف رسنی ته ویلي کابل ته د دوی تر سفر وروسته تمل لري چې د طالبان یو پلاوی هم پاکستان ته ورشي. په دې وروستیو کې د پاکستان او طالبان ترمنځ د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان پر سر اړیکې ترنګلې شوې دي.
طالبان پر افغانستان او داعش ډلې بشپړ څار نه لري. د داعش خراسان ډلې په افغانستان کې زیات مرګونی بریدونه ترسره کړي او موږ وینو چې ګاونډیو هیوادونو ته هم لمن پراخېږي چې دا به سیمه نور هم بې ثباته کړي.
طالبانو تل ویلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې به مبارزه کوي او د خلکو حقونه به خوندي کوي. خو د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیک اړیکو همغږي کوونکی جان کوربی د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د لیک په ځواب کې چې ویلی وو د ولسمشر جو بایدن اداره د طالبانو غړو ته د ویزو د ورکولو په ماغتون کې ناکامه شوې ده. وایي متحده ایالات د طالبانو سره د هغوی د ژمنو په حق له حساب کوي.
موږ خپل هڅو ته دوام ورکوو چې له طالبانو سره د هغوی د ژمنو او تعهداتو په اړه چې کړي دي حساب وکړو. موږ هغوی په کابل کې د یو قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه دي پیژندلي. موږ یقینا نیت نه لرو چې په نږدې راتلونکي کې دا ډول کار وکړو.
بلخوا طالبان وایي په هرات ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې داعش ډلې شپږ غړي وژلي چې یو پکې میرمن و.
په دې کې یو شزم ستا نو دا کم کسان چې د دې په دغه سرای کې و د دوه یو اتباعي خارجي په دې کې دی او دا نو ورچې یار یو دوه تذکيره درې تذکيره د بدخشان د مزارې او د کندهار د ولایتونو چې دی راغلي و د دې ځای پر ځای شو.
طالبانو پر افغانستان تر حاکمیت وروسته تل ادعا کړی چې داعش ډله په افغانستان کې فزیکی او علنی حضور نه لري، خو دغه ډلې په دورستیو کې په کابل او یوشمیر نور ولایتونو کې د مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. وحید فیضی، امریکا غږ.
د ترګری په ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو تازه راپور کې ویلي تحریک طالبان پاکستان چې په ټي ټي پی باندې ډیر مشهور دی، په نظریاتي او فکری توګه د القاعده ډلې سره تړلې ډله ده او القاعده د پاکستان او افغانستان د پولې اوږدو کې په خوندي ځایونو کې د پاتې کېدو لپاره په ټي ټي پی ډیره تکیه کوي. خو څېړونکو په دې باور دي چې د پاکستان پوز کله هم نه دی زغملي چې د غیر قانوني وسلوالې ډلې یا ټي ټي پی غوښتنې ومني یا ټي ټي پی د زور د لارې نه واک واخلي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي تحریک طالبان پاکستان د لغواړي چې په خیبر پختونخوا کې شری نظام راولي او د پوز او دولت پر ضد ترهګرۍ مهم پیل کړي. څېړونکو او خبريالان وایي ټي ټي پی په دې وخت کې غواړي چې په خوانی قبایلی سیمې په خپل ولکه کې واخلي او هغه ځایونه په منظمه توګه عملیات پیل کړي.
چې د عمران خان کله وزیر اعظم وو او په هغه وخت کې د دې کې فیض احمد کور کمانډر او په هغه وخت کې د ټي ټي پی سره دی په افغانستان کې خبرې اترې شوې وي او خبرو اترو کې په دې خبره سلا شو چې طالبانو ته یا ټي ټي پی تبا په خیبر پختونخوا کې یو خاص علاقه ورکړي او هغه علاقې نه بچ دي فوج او پولیس روزي او هغه تبا ټي ټي پی والا کسان سره د وسلې او ټول راځي په هغه د کې باید نظام شری د طالبانو شری نظامی نظام په خیر داسې نه خبره نه ده.
په دغه راپورت کې دا هم ویلې شوې تحریک طالبان پاکستان ډله په خوانی قبایلی سیمې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د خپلو فعالینو د روزنې او یو زینبل زیتا د لیګلو د پاره کاروي. څېړونکو وایي هغوی ټي ټي پی ترڅنګ داعش خراسان بلوچستان لیبریشن آرمی او نورې ډلې هم د پاکستان د پاره یو لوی خطر ګڼي.
خدا خو ماته ته وای چې د دې بنیاد باندې خو هغه ته ډیر ګران دي چې دا دلته را د قبایلی سیمه شي دا پاکستان نه ونی سي دا چې ډیر ګران کار دی او لپاره د دې چې خود مخمخ جنگ نه کوي دا مطلب دی چې ګوریلا جنگ کوي چې هغه حمله وکي بیا او تختی نو دغه شان چې دی دو دا صلاحیت نه لري چې مطلب دا لکه دا مخمخ جنگ وکي او پاکستان په ټوپک په زور باندې یا په زور زبردستی باندې دا علاقې چې دی قبضه کوي دغه شان چې دی دا صلاحیت نشته دی.
د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ تیر کال په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب څو واره د خبرو اترو پړاوونه تر سره شو خو دغه عمل د ناکامۍ سره مخ شولو.
خو دا څه چې اندېښنې نورې ډېرې زیاتې دي ځکه تر اوسه پورې مونږ ته دا باور راکړی و ریاست چې د ډیورن پکر خبانې ازغن تارو لګولو چې چاته ګټونه دی پاغه ګټونه باندې فوجیانو درېدل او دا و چې افغانستان کې اوس د دې د خوخې د خلکو حکومت راغو دا باندې طالبانو نو د خلکو دایو تم پیدا شی و چې رضا اوس به امن راشي. خو اوس د ځخکاری اوس چې دا خبر نه د امن نه بلکې د خنور د بجاړې طرف ته روانه ده.
د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت یوې څیړنیزې ادارې پیکس په خپل یو راپور کې ویلي په فبرورۍ میاشت کې د ترهګرۍ 55 پیخي تر سره شوې چې پکې 25 کسان مړ شوي او یو سل څلور دیش ژوبل شوي دي.
او د افغانستان په ارتباط د لندن د کینګز کالج یا په هنتون د جګړې د مطالعاتو د څانګې څېړونکو ډیوډ لاین وی طالبانو ټولې غژمنې ماتې کړې دي چې د دوه په تړون کې کړې وي. که څه هم طالبان دا نه مني خو خغل لاین وی چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په وجل کېدو سره طالبانو دا وخوده چې د القاعده ډلې سره اړیکې نه دي پرې شوې. څېړونکو ډیوډ لاین په دې باور دي چې القاعده داعش او نورې ترګرې ډلې یو بل سره پیاوړې اړیکې لري او په افغانستان کې فعالیت کوي.
فکر کوم نړیوال ټولنې اوس افغانستان نه مخ اړولې دي او اوکرين ته یې مخه کړې ده. هغوی له افغانستان سره ډیره کمه علاقه لري او فکر کوم په دې کې زیات خطر ستدي ځکه ښکارا ده چې طالبان پستون زکیری په واضح توګه هغوی په سمه توګه حکومت ولی کولای نسی په میرمنو یې محدودیتونه لګولې دي چې په نړۍ کې بل هیڅ کوم اسلامي هیواد کې داسې نه کیږي پر میرمنو او ان نارینه یې هم ټولنیز محدودیتونه لګولې دي چې د کار د خلکو عادي ژوند له سختیو سره مخامخ کړي دي زه فکر کوم کنړیواله ټولنه د مسلې ته پاملرنه و نه کړي په افغانستان کې د بد وضعیت د رامنځته کېدو خطر موجود دی لوی ویره د 1992 کال په څیر کورنیو جګړو ته ستنیدل دي د طالبانو مخ کې کله چې په 90 لسیزه کې روسان ووتل څه پیښ شول
د داس یو هیواد لپاره غورځولو پایله بچوي د رپورټونو په اساس ترهګر غلې پکې بیرته د پیدا کېدو په حال کې دي
د یو افغان استخباراتي څېړونکي ډیر ښه اټکل چې ما ولوست هغه وایي چې په افغانستان کې د القاعده ډلې 40,000 جنگیالي اوسته په واضح توګه په نړیواله کچه افغانستان د دغه ډلې په نړیوال مرکز بدل شوی دی په افغانستان کې د داعش خراسان ډله پیاوړی حضور لري دا ډله په یو شکل له طالبانو سره اړیکې لري په مشخصه توګه القاعده ډله له داعش ډیر نږدې اړیکې لري طالبان وایي چې مخالفت کوي خو په سیمه ییزه کچه ټول سره یو ډول اړیکې لري نو د لسکونو زره جنگیالیو خبره کیږي دوی د طالبانو په پرتله چې ان په نویمه لسیزه کې په واقعو په نړیواله کچه د بریدونو اجنډا لري زما په یاد دي کله چې ما هلته زیات سفر کاوه هغوی کې پښتانه ملت پالیو له بهر سره دومره علاقه نه و خو دا مسله اوس بدله شوې ده د طالبانو د پاره بدله شوې ده دا مسله اوس د نورو نړیوالو او سیمایزو ترګرو ډلو د ازبکستان اسلامي حرکت چچنیایي ډلو او په افغانستان کې د مرکزی آسیا د جنگیالیو د پاره بدله شوې ده ستاسو به په یاد وي چې دا خبرداري هغه وخت را پیدا سو کله چې امریکا په 2021 کال کې د وټولو پریکړه وکړه فکر کوم په هغه وخت کې ډیر ښه راپور د څلور ستورو امریکایي جنرال ډانفورد چې په افغانستان کې قومندانو جوړ کړی وو هغه د 2021 کال په پیل کې ویلو چې متحده ایالات له افغانستان څخه په کوم شکل چې ووتل ووزی کیدای شي د اتلسو او شپږ دیرش میاشتو په اوږدو کې ترګر نړیوال ټولنې ته تهدید رامنځته کړي ش اوس ګوري اتلس میاشتې وسوي او تهدید پیل شوی هغه واقعیا سم ویلیو
کته هم طالبانو رد کړی ده آیا تاسو دا منئ چې طالبان وایي دوی له القاعده ډلې سره اړیکې نه لري او ملاتړ نه کوي
طالبانو ټول هغه ژمنې ماتې کړې دي چې د دوه په تړون کې یې کړې وې دا یوازینې شی و چې زلمی خلیلزاد په 2006 کال کې د دوه په تړون کې تضمین کړی و کوم متحده ایالات له افغانستان څخه ووزی طالبان به له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کوي او واقعیا اوس داسې کومه نشه نه لیدل کیږي چې داسې څه سوي وي تر ټولو لوی شواهد د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری مندلو چې موږ ګومان کوو په کوم کور کې چې هغه ساتل کېده د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر او د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی وو مجوینو چې دا تړون ماتسوي او پښکاره توګه ماتسوي دی دا سي نشه نه لیدل کیږي چې طالبانو لالقاعده ډلې سره اړیکې پرې کړې وي
د نړیوال ټولنې وختونو د بیلګې په توګه د نجونو تعلیم او د بشري حقوقو د مسایلو په اړه طالبان کوم ژمنې کوي آیا پرې باور کیدلی شي
هغوی ټول هغه ژمنې ماتې کړې دي چې د دوه په تړون کې یې کړې وي چې له خپلې کوچنۍ کړۍ بهر به له ټولو خلکو سره مذاکرات کوي او ټول شموله حکومت به جوړوي د نجونو د تعلیم په اړه موږ ولیدل هغوی هغه څه وکړل چې موږ په نویمه لسیزه کې لیدلی وو زما په یاد دي هغوی به ویل چې موږ د نجونو تعلیم ته هغه وخت اجازه ورکو چې مناسب وخت یې راورسیږي او هغه وخت هیڅ کله راونه رسید او فکر کوم هغه شان وخت به موږ بیا ونه وینو
او د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان په سیاسي انزوا کې دی او د نړۍ هیڅ هیواد یا حکومت په رسمیت نه پیژني خو د طالبانو حکومت د کورنیو بهرنیو سوداګرو خصوصي متشبثینو او پانګوالو غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي د افغانستان په اوسنی وضعیت کې سوداګري او پانګونه په امکاناتو په دوبای کې د افغان سوداګرو د ټولنې د رئیس عبید الله صدرخیل سره نظر اخلم چې په سکایپ زموږ ولنه منلي صدرخیل سره ستړي مشي پروګرام ته اجازه راکړي دا اوله پوښتنه به وکم ستاسو په نظر باندې افغانان یا بهرنی پانګوال احتمالاً او سوداګر افغانستان کې پانګونه تزړه خکې کڅنګه یا څنګه بزړه خکې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آشنا صاحب تاسو ته تاسو همکارانو ته تاسو تلویزیون لارې نگرانو لیدونکو اوریدونکو ته درس نمک کې سلامونه وړاندې کوم. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په اوس فعلي شرایطو کې یو په هغه پانګوال دی چې یو معمولی پانګه کوي په افغانستان کې وطن ده او په افغانستان پریښودلی ځي یو پانګه کوي او په غټه پیمانه چې که داخلي پانګوال دی او که خارجي دی. په اوس وخت کې شرایط ورته آماده نه دي ولی چې د سرپرست حکومت دفانه نه درته هم د نړۍ نه ورته آماده نه دي چون افغانستان تر اوسه موږ تاجران دی بانکي ترانسفر سره په مشکل کې له کوم ورځې چې سرپرست حکومت راغلی ده دا مشکل نه ده حل شوی. هغه تاجران چې غواړي له بهر نه توکي واخلي او پیسې د افغانستان نه ترانسفر کړي د بانک د لارې نه هغه امکانات اوس نشته. نو چې څو د بانک د لارې نه تاجر کار ونه کړی شي نو هغه به صرف هم پانګې ته زړه
یعنی په یو ډول تاسو ستونزه ذکر کړل ده مې بيخي ز پښتنه مې ممدا و چې یعنی ټول تقریبا آشنا ټلویزیون نه خو ډیرو لیدونکو دا اوریدلی دي چې نړیوالو د افغانستان په سکتوري چارو باندې لکه بانکونه چې تاسو هم ذکر کړل او مهم چارواکو باندې دي وسنۍ چارواکو باندې بندیزونه لګولې دي او ترڅنګ د امنیت په اړه داسې تاسو راپورونه لګ مخکې واوریدل چې اندېښنې ورسره تر بلې زیاتېږي په داسې حالت کې بخیر څوک په افغانستان کې پنګونه وکړي؟
زه فکر نه کوم چې په داسې حالت کې افغانستان اوس د دنیا د یو نړۍ د یو کور او کلی او د یو ولایت په شان ده. وخت چې موږ د دنیا کې سره ژوند کوو باید د دنیا رول مراد کوو، د دنیا سره باید تفاهم ته ورسیږي چې مشکل هم څه ده، ولې د موږ سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژني، ولې دوی دنیا ته غوږ نه نیسي، ولې له دنیا سره اکینی نه چې مذاکرات لپاره دغه مشکل حل کی او دا ډیر وخت هم شو زده دی. حکومت دی سرپرست حکومت تقریبا دوه کاله پوره کیږي او هر مشکلات چې مخې ته پراتی دي هغه تر اوسه حل شوی نه دي. دا مشکل باید له نړۍ سره دوی حل کی او د افغانستان باید یوازې پرې نه دي. موږ باید له نړۍ سره ژوند وکړو، د نړیوالو سره نو چې نړیوالو شرایطو ته ځان آماده نه کړو نړۍ هم په رسمیت نه پیژني، موږ به د دنیا نه یوازې پاتې شو، افغانستان به یوازې یو نړۍ په بل روان.
نو 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 دا د طالبانو حاکمیت په دغه څه باندې یو نیم کال کې ولې تر اوسه پورې ونه شو کړی چې کورنۍ او نړیوال اعتماد ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم لکه څنګه چې ما د اساسو پر افور کې مو اوریدل کچیرته بیرته دوی راوګرځو هغه د دوه تړون ته چې کوم د طالبانو د امریکا ترمنځ شوی وو که هغه عملی شي له دواړو طرفو نه زه فکر کوم چې دا مشکل به حل شي. ولی که مونږ یو بل شی باندې اوس له سره فکر کوو په دې باندې به ډیر وخت ولګیږي او بیا به څلور پنځه کاله به دې لګیږي چې یو بل قرارداد امضا کیږي لا تیاریږي. که هغه قرارداد ته دوی مراجعه وکړي هغه چې کوم په دوحه کې شوی دا دواړه خواوې په خپلو ژمنو باندې ودرېږي چې څه سره لیکلي دي او څه امضا کړي دي زه فکر کوم چې د نړۍ موږ مشکل په خپل حل کیږي او څو چې د دې سره مشکل حل نه کو ترغه پوری نه کلین نه خارجي
صدر خل پوه شو د دې سیاسي خبرو یا د هلو زلو وراخوا ته بهر مشتي افغانان چې په دغه یو نیم کال کې ډیر زیات خصوصا کډری او متخصصین خلک راوتل دي او د افغانستان نه بار دي، دوی د افغانستان دغه وسنی وضعیت سره مثلا په سمون کې څه کومک کولای شي، څه نقش لوبولای شي؟
د افغانانو اشناسه مشکل دا چې هر وخت د خپل دی ووري دی بام په بل چا باندې اچو دی. ار و وای چې امریکا دا و نه کړل، اروپا دا و نه کړل، موږ خپل هیڅ اقدام نه کوو. موږ خپل پوی افغانان لرو، خپل قدرونه لرو، په خارج کې ژوند کوي، باید خپل لاس په کار شو. هر وخت باید دا نور څوک به ګرام نه کوو. موږ هر وخت خارجان ګرام کړی دی، دایره ته و نه کړل، دایره ته نو کړ، اخر دا موږ افغانان بس کوو. موږ باید خپل منځ کې سره راټول شو، د ملک خپل یو لار پیدا کړو چې له دې مشکل نه وځو، مشوره ورکو، سرپرست حکومت ته مشوره ورکو، خپل لاس په کار شو. نو موږ به ټول شان موږ ته خارجان تر قیامت نه کوي. چار وخت موږ یاله دا ملک دی راشي، موږ ته د ادارا جوړ کی او دا مشکل دی را حال کی. موږ خپل څه کوو؟ باید خپل مې اقدام وکړو، په بل باندې تهمت ونه کوو، خپل باید راجګ سره لاس سره یو کو، دا مشکل ته حل لاره پیدا کړو.
مطمئن يم چې ستاسو پیشنهاد او نظریات ټول لیدونکو ډیرو لیدونکو او افغانانو چې خصوصا به هرمیش دي وایوریدو. عبد الله صدر خیل صاحب کورم ودان ډیر تشکر چې تاسو وخت بیل کو نن زموږ پرونه کې ګډون وکړو.
تاسو نو ستاسو د همکارانو
نه او د افغانستان په غربي گاون کې د اټومي انرژي د نړیوال اداري رئیس نن شنبی ویل چې د ایران سره دا غوې د دوه مهمو مسلو په اړه خبري روان دي چې علمی سکتور یې هم پکې شامل دي او د روانو خبرو او همکاري په اړه تم زیاته شوې ده. د یادې اداري رئیس رافائل گروسی پرون یعنی د جمعې په ورځ په تهران کې لیدنې پیل کړې دي او ډیپلوماټانو ویل چې په ایران یې ټینګار کړی دی چې د اټومي انرژي د نړیوال اداري سره د خپل هغو سیمو په اړه معلومات شریک کړي چې د اټومي وسلو د جوړېدو اندازه یورانیم ساتل په کې ساتل کیږي. روسي ویلې دي چې تر اوسه پورې شوی خبرې د همکارۍ پر روحیه او صادقانه روانې دي. دا لیدنه په داسې وخت کې کیږي چې ایران د خپل یورانیم د غنی کولو کچه تر 3.8% ته لوړه کړې ده. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پرون د جمعې په ورځ د جرمني صدر اعظم اولاف شالت په سپینه ماڼۍ کې ارکلی ویل او د اوکرين په ملاتړ یې اوږدې خبرې ورسره وکړلې. په دې لیدنه کې په اوکرين د روسیې د یرغل په جریان کې د روسیې سره د چین په احتمالي پوځي همکارۍ هم خبرې شوې دي. اوس وخت په اروپا کې د جګړې پر ضد همغږي ډیره قوي نه ښکاري، خو په اوږده موده کې کېدلی شي د مسکو پر ضد ټول همغږي شي. سپینې ماڼۍ ته د جرمني د صدر اعظم ورتګ ډیر تشریفاتي نه و، بلکې د ناټو د دوه متحدین په دې هڅه کې دي چې په څه ډول د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسي قلمرو پراخېدو هڅې شنډې کړي. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن چې همداونه هند ته تللی و، په نوې ډیلي کې د امریکا د سفارتي همکارانو د خونه پر ریکشا کې ګرځېدلی دی. دا ویډیو د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده چې بلینکن پکې یوې ریکشا ته خیږي او د سفارت په انګړ کې چکر وهي. بلینکن د همدې اونۍ په پیل کې هند ته تللی و چې د جی شل یا د شلو پرمختللو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. هلته یې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم لیدنه وشوه. دا په اوکراین د روسیې د یرغل یو کال وروسته د روسیې سیال سره د بلینکن لومړنۍ لیدنه وه. د جی شل په غونډه کې امریکا او متحدینو یې د غړو هیوادونو وغوښتل چې په روسیې فشار راوړي څو په اوکراین کې جګړه بنده کړي. د نړۍ نوموري میرمنې او خزینه مشانه د رسمي وظیفو استعفا وکړي. دوی داسې اراده لري چې نورې چارې تعقیب کړي او ځینې نورو کارونو ته لومړیتوب ورکړي.
د نړۍ ځینی خزینه مشرانې استعفا ورکوي. په سکاټلند کې نیکولا سترجن په دې وروستو کې د لومړی وزیر په توګه خپل استعفا اعلان کړه. هغه د استعفا علت د سیاسي جوند له امله درانه شخصي زیانونه وخوړل.
زما په دنده کې د لومړی شیبو رئیس زما باور و چې د ښه خدمت کولو یو برخه ده هم د چې پوشم چې کله زه لاړ شم او د بل چا لپاره په مناسب وخت کې لاره پرانیسم.
سترجن په وی آر سره وویل چې هغه غواړي د خپلې کورنۍ سره ډیر وخت تیر کړي. په نیوزیلند کې جیسنډا آرډن د جنوري په میاشت کې د لومړی وزیر په توګه استعفا ورکړه. آرډن وویل چې د مور په توګه د ځینو اړتیاو له امله استعفا ورکوي.
زه پوهیږم چې دا دنده څه ده او زه پوهیږم چې زه نوره دومره حوصله نه لرم چې دا کار په سمه طریقه ترسره کړم.
د متحده ایالاتو د استازو په جرګه کې سیاستوالې نانسی پلوسی د نومبر په میاشت کې د جرګې د لوړ پوړي ډیموکراتیک پتوګا خپل دنده پریښوده. او په افریقا کې د ایتوپیا ستري محکمې مشر میزا اشنفی د جنوري په میاشت کې استعفا وکړه. آیا دا د خزینه مشرانو لویه استفاده؟
زه فکر کوم چې دا زموږ لپاره مهمه ده چې دا جوړښتونه او سیستمونه او بنسټونه وګورو چې په تاریخي ډول د نارینه و لخوا رامنځته شوي او بیا کتنه ورته وشي.
په ان حال کې سیډنی خای چې د کار په ځایونو کې مرمنی خماش غواړي او د دې ترلاسه کولو لپاره دندي بدلولو ته چمتو دي. او دوی زیاتره غواړي چې د کور څخه کار وکړي چې دغه رنګ د کورنۍ غړو ته هم پاملرنه وکړي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
سراج د مدني حقوقو ټولنیز ثبات مخکخه فعال ده چې د نوبل سولې جایزې ته هم نومول شوی. میرمن سراج په واشنگتن په افغانستان کې ده او د طالبانو په حاکمیت کې نړۍ ته د افغانانو غږ رسی خوې ډیره ډاډه نه ده چې کنړۍ د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو د ستونزو په اړه د حقیقت ته څوک وکونی سي. د میرمن محبوبه سراج د مبارزې په اړه د فرانسې خبری اژانس راپور لیکلی او تاسو یې ژباړه اورئ.
میرمن سراج د افغانستان د واکمنو طالبانو د بندیزونو او ویری څخه بې پروا د افغان میرمنو د پاره د ازادۍ ژغ پورته کوي، خو هغه وایي چې آیا د دې دا ژغ له افغانستان څخه به هر څوک اوري او کنه، او آیا د دې مبارزې یې څه ارزښت همسته او کنه.
ما هم د نورو پشان افغانستان پری خدای شو، خو ما داسه اونه کرل زکه چه زل دی وطن سر مینه لرم او غفتل می چه یو چوک خو باید دل تبی.
میرمن سراج دا وقت دا افغانستان دا ولس دا یو ترگند جغ نوم دی. هغه په 2003 کال کې د اوږده جلا وطنۍ څخه پاس هیواد ته ستنه سوې وه، او له هغې ورځې څخه تر ننه په افغانستان کې ده او د بشر د حقوقو لپاره مبارزه کوي.
زه هم دلته یم او خپل کار کوم، او د افغانو میرمنو د حقونو لپاره د طالبانو مخې ته ولاړه یم، او په زغرده ورته وایم چې زه هم دلته یم او همداسې به خپله مبارزه کوم، او د افغانو میرمنو د حق غوښتنه زما وظیفه ده، او تر مرګه به خپله مبارزه جاری ساتم.
د پخواني پاچا امان الله خان د کورنۍ غړې میرمن محبوبه سراج د طالبانو د بیا من یه دوست خپس یوازنه ترگند رغدی چه ده افغانانو ده حق ده پاره لأفغانستان جهان ترسیجه. میرمن سراج ده خپلی مبارزه ده پاره ده هیواد ده ننه او بهر سفرو نکوی، او لنریوالو استازو سروینه ده ملگورو ملتونو غنده که ویناوی کوی او مرکه او جلسه کوی.
It's been very challenging. زما مبارزه لننګونو ډکه ده، ډیر مشکلات په لار کې راځي، کله خفه شم کله ډیر احساساتي شم. زه د خپل واس او توان سره سمه هڅه کوم چې د افغانانو درد نړۍ ته بیان کړم، او د خپل وینا د کمال نه کار واخلم، او دنیا ته حق تصویر وښیم چې د افغانستان د ولس اصلي تصویر دی.
میرمن محبوبه سراج د طالبانو تر اتک څخه مخکې د جمهوریت په وخت کې لوی جرګه کې او د سولې جرګه کې میرمنو د د برخه غشتنه کوله. هغه دا وخت افغانستان په 15 ولایتونو کې د شوزه د پاره د امن کورونو پروژې پر مخ وړي، او د کورنۍ تاوترخواله شکار میرمنو ته پناه ورکوي. میرمن سراج د خپل دوه ټول حلو ځلو منډو ناستو مرکو او مبارزې سره سره بیا هم ډیره هیله منه نه ده، او وایي چې نه پوهیږي چې آیا د دې په ژوند به د دې د سولې او انصاف ارمان پوره سي او کنه.
There's got to be a کاش یو څراغ خوره تخکر شوی وای، دا سیر لګه روخړی یو څه چې انسان ورته هیلمن کوي. خو ډیر په تاسف سره وایم چې مونږ هیڅ آینده نه لرو. هیڅ.
میرمن محبوبه سراج ځان ستړي احساسوي، او وایي چې نور مې په چغو سرو ستونی وچسو، خو چا مې ژغوان اورید، موږ مرو او نړۍ مو سیل کوي. شافیا سردار، امریکا جا، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
او دا شنه د خبرونه په همدې سره پای ته رسیدي. هیله ده چې د امریکا غږ په نورو انټرنیټي پانو باندې روسي خبرونه او راپورونه وګوري. اولولې د ری خبرونه همدا شپه پیلي کې زمونږ همکار نجيبه خلیل سټوډیو کې ده. نجيبه جان، تاسو ستړي مشي؟ تاسو لیدونکو ته نن سلام.
سلامت باشین همکار محترم. بله، تازه ترین گزارش ها و خبرها را، خبرهای مرتبط با افغانستان و باقی جهان داریم که از بیننده محترم می خواهیم که تا پایان برنامه با ما باشند.